او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سره د مبارزه ځانګړې خبرونه له آزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری خوش آمدید. در این برنامه روی موجودیت فساد و مشکلات اداری در قسمت اخذ جواز تجارتی و ارائه بیلانس تجارتی از سوی شرکت‌های تجارتی به ادارات مربوطه تمرکز میکنیم. اگر شما با موارد فساد مواجه شده باشید، میتوانید از طریق شماره های تماس 0799-2035-40 0782-2755 به برنامه تماس بگیرید. در این برنامه آقای خانجان الکوزی، معاون اول و سرپرست اتاق تجارت و صنایع، و آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد اداری در برنامه حضور دارند تا به سوالات و مشکلات شما پاسخ ارائه بدارند. که در آغاز خوش آمدید میگوییم.
گران اوریدونکو، زما سلامونه اونی که هیله هم ومنه دا عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغ لاست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمی وروسته له دریو تر څلورو او تکراری هر سی شنبه له یوه نیمه تر دوه خبريږي، او تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999-40-15-30 او 0928-25-55. هرمونه شي چې موږ غوښتل په خبرونه کې د مالیه وزارت نه هم یو مسؤول کس په خبرونه کې ولرو، خو دوی زموږ پرله پسې ټلیفوني اړیکو ته ځواب ورنه کړ، او په داسې حال کې چې د راتلو ژمنه یې هم کړې وه په خبرونه کې حاضر نشول.
بله، خب البته ما کوشش کردیم در جریان یک هفته ای که گذشت که یکی از مسئولین از وزارت مالیه به برنامه باشند تا به گونه درست به مشکلات شما رسیدگی شود، ولی متاسفانه موفق نشدیم. که قسم کتالوج صاحب گفت که یکی از نماینده های وزارت محترم مالیه به برنامه حضور پیدا بکنند، ولی خوشبختانه آقای الکوزی داریم که سمت معاونیت اول و سرپرست اتاقهای تجارت صنایع را به عهده دارند و میتونند که مشکلات را به گونه درست و واضح بیان بکنند. که در آغاز برنامه است ایشان تقاضا میکنیم تا در مورد صحبت بکنند.
تشکر، مننه. سلام و احترام بر شما و بر بیننده های شما. از طریق رادیوی شما سلام عرض میکنیم به تمام هموطنان خود. بر شما معلوم است که یکی از چالش ها و یکی از مشکلات بسیار جدی سکتور خصوصی علاوه سکتور خصوصی در مجموع از مردم در طول 16 سال موضوع فساد بود. البته تنها فساد، فساد اداری نیست، فساد در هر چیز است، فساد در هر بخش است، تنها در مسائل اداری نیستن، فساد در هر در هر بخش زندگی متاسفانه دیده میشه. یکی از چالش های بسیار جدی که در مقابل سکتور خصوصی وجود داشتن فساد وجود دارن. ما چون سکتور خصوصی بر شما معلوم است که تمام قوانین که وضع میشه بالای وجود سکتور خصوصی در قدم اول تطبیق میشن، ما زیاد لمس میکنیم و زیاد احساس میکنیم که مشکلات در کجا هستن و چرا بالای وجود ما همین مشکل میگذارن. اگر این مشکلات در گمرکات بگویم یا در راها بگویم یا در بنادر بگویم یا فرزند در مسیر شهرا بگویم که اخاذی ها از ما گرفته میشن، از تجار ما گرفته میشن غیر قانونی، یک تعداد کسای زورور است که بالاتر از قانون هستند و خود را مستحق و امین نظام برای خود یک نظام ایجنسی برای خود فکر میکنن و یک نظام هستند که برای او شاید ثمره جهادشان باشه یا هر چیزی که برشان میگه، یک جاگیرش هستن و او قانون به هیچ صورت بالای خود تطبیق نمی کنن. اقتداد کسایی ایتور هم هستن که بالاتر از قانون هستن و شما از طریق نشرات شما اکثر دوستای افغان ما او را گفته و ما هم تاکید می کنیم که فساد دو جهم هستن. اما در بخش مسائل مالیه که شما امروز یک سوژه یک نامی بسیار خوب و عدالت و مبارزه علیه فساد اداری را طرح کردی، یکی از مشکلات بسیار جدی مسئله بیلانس است، ارائه بیلانس است که بر شما معلوم است که قانون مالیات بر عایدات تقریبا در طول چند سالی که تیر شده، روز اول ما که در وقت حدیث امی قانون تدوین می شدن و بعد از زاخلوال صاحب آمدن، ما مخالفت خود به حیث نماینده سکتور خصوصی که در او وقتم ما در اتاق تجارت بین‌المللی بودیم و بعد از او آمدیم در اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در اموجا هم ما امی مشکلات گفتیم که شما امی قوانین بین‌المللی را ترجمه میکنین و بازو در افغانستان تطبیق نمیشه و واقعا دور از حقیقت هستند. اکثر وقت متاسفانه که همین کالا برای ما در خارج جور میشه، بعضی ها در جان ما تنگ است و یا کلان است. امی قانون ما میطور بود، اما برای ما گفته شد که نه، قانون ما برای سالهای بسیار دور میسازیم و ما باید کوشش بکنیم که قانون باید وسیع باشه و با استانداردهای بین‌المللی باشه. ما متاسفانه با مو استانداردهای بین‌المللی امون نرمهایی که در دنیا وجود داره و سیستم الکترونیکی است و هیچ کس به وزارت مالیه نمیرن و یا پیش بیلانس خود نمیرن و در وجه بیلانس را نمیکنن، تنها همینطور از طریق انترنت تمام اسناد خود در وقت و زمانی که تای مراحل میشه مالیه خود میپردازه. مگر در افغانستان هم سیستم سابقه فعال هستن و هم سیستم نو به وجود آوردن. بنان قانون مالیات بر عایدات با مو مشکلات تقریبا سوم دفعه است که تجدید میشه و این علت اساسی شی بودن که عملی نیست. امی چیزی که علی هم امی قانونی که است بسیار طاقت پرسا هستن. شما ببینین 6% مالیه انتفاعی از دوران سرمایه فعلا 2% یکی و 4% دیگه از تاجر گرفته میشه، در وقتی که او جو مال خود میارن پرزن 1,00,000 آوردن، 6% از 1,00,000شان با جمع محصولشان از پیشان گرفته میشه و بعد از او در وقت جوازم باید او بیلانس را بکنن و بیلانسم بسیار با مشکلات هستن و با قانون با مامور صلاحیت داده. اگرچه در قانون بسیار تسهیلات هست، بسیار تسهیلات در قانون پیش بینی شده، در قانون گفته شده که بررسی 5% از جوازها و از بیلانس ها باید بررسی شوه، مگر 5% نه 100% بررسی میشه و از 100% مشکلات بسیار زیاد است که تو اگه بیلانس را بکنین تمام اسناد خود را بکنین که ما پرزن 20% مفاد کردیم یا 10% مفاد کردیم، از 10% دیگه پیسه ما میشه، یک تاویل کردیم یک دیگه سر ما میشن، او قناعت نمیکنه، میگه اگر جور آمدین امرایشان و یک سلسله کمیشن کارا و اشخاص و افراد دو جه وجود دارن، اگر و از طریق وا به پیش رفتین مشکلتان حل میشه، اگر از طریق وا نرفتین. گرچه اصلاحات زیاد آمده، در اینجای شک نیست که آدم از واقعیت دور نشوه، بعض اصلاحات به وجود آمده، سیستما جور شده، ما مشترکن با وزارت مالیه کنفرانس ها داریم، همراهشان میشینیم و صحبت های جریان دارن، مشترکن همی عوامل ختم میکنیم. مگر متاسفانه یکی خو اعداد یا پرزن قسمت ها یا قسمت مالیه بسیار متعدد هستند. مالیه انتفاعی است، مالیه مفادی است، مالیه دکان ها هستند، مالیه شهروادی هستند، مالیه پرزن مالیه ثابت هستند، مالیه موتر هستند، مالیه خانه هستند. یه طور متعدد مالیه هستند که آدم سردرگم میشه در این طور یک کشوری که اکثر مردمشان بی‌سواد باشه و بدبختانه که با انترنت و با انگلیسی خو هیچ بلدیت ندار اکثر تجار و سرمایدار ما، بازم همین مشکلات است. یکی از مشکلات های بسیار جدی کی بودن اینمی بودن که از سال 1381 به این طرف اگر کسی بیلانس نداده بود، بعضی عوامل داشتن، بعضی مشکلات داشتن، اگر موتر بود، اگر شرکت بود، اگر هر چیزی که بودن و جریمه شده بودن، دولت پرزن 10,000 افغانی بالایشان دین داشتن، مگر 5,00,000 روپه جریمه شده بودن. امی جرایم در وقت داود خان و ظاهر خان یک سرحد داشتن، اگر دو چند دین دولت می شدن بعضی جرائم ستاپ می شدن، جرائم استاد می شدن، علی این جرائم لای تناهی هستن. پرزن شما 10,000 افغانی باقی هستین، می تانین که شما باید 20,00,000 روپا باید جریمه بخوری، هر روز سری جریمه، جریمه هم سری جریمه. بنان اینمی موضوع را پیشنهاد کردیم، شورای علی اقتصادی خوشبختانه تصویب کردن، هم وزیر صاحب مالیه بسیار تشکر می کنیم، اینمی را در اصولنامه بودجه امسال طرح کرده که از سال 1381 الا 96 هر کس که جرایم جریمه شده و مالی خود نفرداخته و بین مالی خود بفرتازه با 5% جریمه خود، یعنی 95% جریمه برشان معاف میشه، که یک پیشنهاد از طرف اتاق تجارت و صنایع صورت گرفته بودند، دولت و رئیس جمهور را قبول کردند. ما تشکر میکنیم و شما سبا در رابطه ما یک کنفرانس هم داریم که به تمام تاجرها و سرمایه‌دارا از همین تریبون اعلان میکنیم که برن جوازهای خود نو بکنن. تشکر.
خب الکوزای سید، در قسمت ارائه بالانس شما گفتین که مشکلات شاید در اداره مربوطه باشه که بعد اوقات از طریق کمیشن کارا کار میشه. فکر نمیکنین که عدم موجودیت ظرفیت در شرکت ها، قسمی که شما اشاره کردین، باعث ازی باشه که زمینه را بیشتر به فساد مهیا بسازه؟ چون به مو شکلی که قانون صراحت داره و ایجاب میکنه به اساس قانون بالانس شاید ترتیب نشه، که زمینه سوال از طرف مسئولین مربوطه یا مامورین که کار میکنه فراهم بسازه و در کل با زمینه فساد مهیا شود.
بدون شک موضوع بسیار مهم اشاره کردن. واقعیت گفی هستند که امی سیستم یا اظهارنامه‌ای که واجور کده بسیار پیشرفته هستند و بسیار مغلق هستند، ساده نیستند، با سطح مردم افغانستان نیستند. بسیار مسائل د وجه میخاین و بسیار چیزای د وجه است، واقعا بغرنج هستند، بسیار بغرنج هستند. به می ارتباط و هم د قانون دست بالا را برای مامور داده، یعنی مکلفیتای تجار و مکلفیتای مالی دهنده زیاد است، مگر مسئولیتای مامور کم هستند و اختیار دارند که فرزند بر شما هر رقم که بخواین که شما را جریمه بکنن، شما را تحت یک سیستم بیارن. بالاخره به شکل از اشکال یک زمینه سازی برای فساد مساعد میشه. این سیستما باید از بین برن، مگر چی در مالی دهندگان بزرگ سیستم ایجاد شده، واقعا او کار خوب هستند. ما از طریق آنلاین، خصوصا بانکای کلان ما، شرکت های بزرگ ما آنلاین ای کار میکنن و از طریق آنلاین میشه. در اوجم مشکل وجود داره، پرابلم هستن، بازم مشکلات هستن. ما فکر میکنیم که اگر دولت لازم میدیدن برای چند وقت مالی ثابت میگرفتن، ای کار با مفاد دولت بود. امی مالی ثابت ای طور هستن که راسن به جیب دولت میرن، به جیب دولت که نرن و ویره که اگر طولانی بسازه 5% به جیب دولت میرن و 95% به جیب اشخاص و افراد و مامور و تاجر میرن. امی تاجر خود امی کسی که دوجا هستن و رو مجبور میسازه که پرزن بالای شما دالک روپا محصول میشه، دالک روپا مالیه میشه، امی دالک روپا را تاویل نکن. بین امی 5 لک روپا را جور میم، امی 5 لک روپا را 2 لک شا تاویل میکنیم، امی 1 لک شا بری خودتان بمانه، 1-2 لک شان بری چی. یه طور ده ها مثال وجود دارن که این امی کارا شدن، خصوصا در ولایات زیاد اصلا امی مسائل. و واقعا که قانون بسیار بغرنج است و سیستم بسیار بغرنج استن و سیستم هم بسیار ساده نیستن. اگر ساده شوه از سطح مردم افغانستان و از سطح ما بلند استن. شاید قانون مالیات بر عایدات پیشرفت‌ترین قانون باشه، در اینجا شک نیست، دموکراتیک ترین قانون باشه در سطح جهان، مگر ما یک کشور جنگی هستیم. 40 سال میشه که ما جنگ میکنیم. در 40 سال مکتب، تعلیم، تربیه، اینمی مسائل. و تاجر ما خو شما میفهمین که تاجر عنانوی هستن، بخیر سنتی هستن و مشکلات بسیار جدی داره. اکثر ایشان علی خو یک مشکل بسیار جدی امنیت است، اختطاف است، مشکلات است. تاجر در افغانستان نماندن، کلش میرن. یک کسی دومی و سومیش دی جا هستن و واقعا که او هم مجبور و مکلف میشه که با فساد دست بزنه. یعنی واقعا که یکی از عواملشان بغرنج بودن و یا مشکل بودن خود قانون است.
ډیر زه ته مننه الکوزای صاحب. خو دوستاسو د خبرو پر اساس باندې تاسو د خبرو په لړ کې 10% خوشبینی و خودله، خو 90% هغه سونځي وی چې تاسو له موږ سره او اوریدونکو سره شریک کړئ. بل تاسو ته د اوریدونکو چې موږ سره اړیکه نیسی دی او نقل قول وای مغه ده چې وای ک په فساد کې 40% حکومت یا حکومتي ادارې ملامت دي، 80% خپل خلک دي. نو پدې خلکو کې تجار هم راځي، کله چې دوی جواز اخلي یا هم کوم تجارتی کار تر سره کوي یا هم تاسو په وینا چې مالی تر سره کوي، دوی خپل په یو ډول نه په یو ډول د فساد زمينه دوی خپل تجارانو هم برابر کړی ده. یعنی هغه کار چې یو پروسه لري هغه پروسه په یو هفته کې تر سره کیږي، دوی هغه ته نه پټم کیږي د دې لپاره چې پیسې لري او د کار زر تر سره شي، دوی یو پیسې یا کمیشن کارته یا هم هغه خپل ادارو ته ورکوي او دا کار خپل مخ ته وړي. تاسو فکر نه کوئ چې خپل تجار هم باید په دې برخه کې ډیر د فساد د مخنیوي په برخه کې ډیر اقدام وکړي؟
قبل از اینکه لکوزایش شما جواب بدین، یک شنونده است، عبدالله عابد از ولایت کاپیسا، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب سلام شما و تمام میهمانان از رادیو آزادی.
علیکم السلام، بفرمایید.
زنده باشین. عبدالله عابد هستم از ولایت کاپیسا. من هستم که سوال ما از میهمانان بوترم نسبتا موضوع از یک سوال داشتم که من خودم در کمیسیون مستقل انتخابات یک دور یا تقریبا 4 دور کار کردیم و ما کل سیستم معلوم است، چون که یک چیز سیستمش که به خاطر آوردن فساد باشه، چیزی که به او بنامه باشه، یعنی اساس یک چیز که خراب باشه، او چیزی به اصطلاح خراب می باشه. سوال ما از میمانتان که خصوصا کارمند مبارزه با فساد است این است که ما به خاطر آوردن نظام در سر تا سر عالم با کدام یکی از دو گزینه ضرورت داریم؟ الف بیعت به خاطر آمدن خلافت، یا دو نظام به خاطر انتخابات به خاطر آمای طاغوتی و شرکی؟
اولاد فنامیر از شهران قضاوان اگر برمک گوشنی بتدید. بسیار تشکر آقای عابد. متاسفانه موضوعی که شما مطرح کردین موضوع برنامه نیست. در این برنامه ما کوشش میکنیم مشکلات تجار و ای که در قسمت ارائه بالانس تجارتی مشکلات دارن در این قسمت صحبت بکنیم. انشاءالله در برنامه بعدی باز این موضوع را به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
مرحبا. دقیقه خبره ده چې لکه څنګه چې تاسو ویل دي کې شک نشته ده چې تجار هم په دې مشکلاتو کې اخته ده، او طبعاً چې فساد کیږي د فساد یو برخه تجار ده، یو برخه سرمایدار ده، که بل برخه مامور ده یا د دولت کارمند ده، یو برخه یو طرف تجار ده، دې کې شک نشته. اما الان پدې کې چې دا فرق لري نسبت دا غچانه، یو خدای سي ده چې یو خدا سی خبره ده چې پرزن یو سړی فساد کوي ستا په څنګ کې سوداګر دی، دا هغه ته یو مال تمامیږي یا بیلانس ته تمامیږي پرزن په 10,000 روپۍ، ته چې په خپل وکه پتا باندې راځي 1,00,000، ته رقابت په مارکیټ کې نشي کولای، ته هم فساد ته تشویقیږي، ته هم هغه غیر قانوني خبرې ته تشویقیږي. نو دغه اکثره تجاران یو تعداد زیات دي هله نه لري چې فساد دی وکی، مگر مفسدین نه، نظامی نی، سیستمی نی، که قانونی کار که ستا کار پا شل ورزو که نکیگی، که غیر قانونی کار که پا یو ورز که خلاصیگی. زوائی ما چه پا دی که خو منگا وسر شریکی ودی که ایت شک نشته ده چه تجار با هم شریکی، مگر هیچو خپل پیاسی مفتنور که هیڅوک د خپل جبن نه حق پیسې نه راوباسي، یعنی روسته د خپل وین نه د خپل غوښ نه خلکو ته پیسې ګرانی دي، خلکو ته خپل دارایی او سرمایه ګرانه ده، دا سرمایه چې دی ورکی دی مجبور شوی دی، د مجبوریت د خاطر ورکی. زه وایم چې د کې شک نشته ده چې یو څو پیسه د تجاران به زورور می، یو څو پیسه د تجاران به یو مافیا سره لاس لري، د داسې خلکو سره به لاس لري چې هغه به مافوق د قانوني لکه مخکې چې ما ویلې. اما اکثره تجاران، اکثره سرمایداران، زه تاسو ته دا په مسؤلیت وایم چې په دغه بدو شرایطو کې چې هر ورځ په افغانستان کې یو ټن د انسان غوښه د خاورو لاندې کیږي، او په دې ځای کې څوک سرمایه ګذاري کوي، دې ځای کې څوک راځي تجارت کوي، دې ځای کې څوک راځي خپل سرمایه راوړي، زه فکر کوم چې دا پاک خلک دي، دا ښه خلک دي، دا طبعا اکثره وطن فرس خلک دي، خپل ګټه به پکې. اما د وطن د فارم یو هیله ورسره ده، د وطن د جوړولو لپاره اوس هیله ورسره ده. دا اوس په دغه شرایطو کې تاسو په یو میاشت مخکې ولیدل چې موږ داسې یوه فابریکه چې په افغانستان کې 15-30 میلیونه ډالر یو سرمایدار راوړو د سټیلی جوړ کړ، او دغه شانتي ډیر تجاران دي. دا اوس موږ ته چې دولت لږ کومک راسره وکړو، موږ د دولت نه خوشحاله یو، ځکه چې اوایي ایرلاین موږ په اختیار کې راکړو، سبسایډي راکړله، موږ کوریډور جوړ کړو، دا کوریډور اوس غواړو چې درې څلورو مملکتونو نورو ته وغځو. سږکال 40-40% زموږ صادراتو کې افزایش راغلی دی، دا د دولت د ښېګڼې په اساس راغلی دی. دولت یو واحد مرکز جوړ کړو د طی مراحلو د اسنادو، چې دا ون سټاپ شاپ ورته وایي کې چې ورته، یعنی هغه واحد طی مراحلو مرکز، هغه چې جوړ شو دې کې ټول هغه مشکلات د منځه ځي، جواز هم پکې ځي ټول شي. زه هیله لرم چې دولت او سکتور خصوصي مشترکاً د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي، او فساد فساد یو بلاده، فساد یو مشکل ده. او د دې لوی مشکل چې زه تاسو ته یم هغه دا ده چې هر څومره مصرف د سوداګر په مال باندې راځي، هغه متاسفانه په د مستهلک د جب نه وزي، هغه د خریدار د جب نه وزي، زمونږ د خلکو نه اخیستل کیږي، نرخ په بازار کې جګیږي. دا هغه څه دي چې زمونږ د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر کوي.
بسیار تشکر. علی کوزای صاحب، آقای شفایی از ولایت هرات تماس گرفتن، بفرمایید. سلام علیکم. بله،
سلام علیکم.
شما مونده نباشین، بفرمایید.
خواستم بپرسم که این مالیه را به چی مناسبت اینا میگیره، به چی چیزی؟
کدام مالیه را؟
اگر خونن الان 3 سال ما به قصبار هستیم با این مالیه را، خانه ماست، منزل است.
بله
ما رفتیم صفایی کنیم بینه را بودیم، خانه ما را دید، گفت 18,000 باید پول میدیم، که در صورتی که ما قبل از دو از آسوسیه نوسته بیتر میدهدیم، اما که 18,000 باید پول بیدیم. گفتم چرا 18,000 بیدیم؟ خود برادر من داری چی داریم؟ گفت که این دست ما هست، اگر ما بیتنیم این میره مارکت بزنیم، میتنیم مارکت بزنیم، میتنیم خانه گری بزنیم گری. آخرش بگو آخرش یک پولی هم از ما گریفت و رفت، بازم 18,000 ما نمیشت. الان من 3 سال جارت نمکنم، پول ندارم، چون از قبار پول ندارم که باریم این مالیات بیدم. سه سالم قصبار هستم با مالیات خانم.
بسیار زیاد تشکر آقای شفایی، موضوع گرفته شد، سلامت باشین. زاید صاحب، شما یک بخش از اداره شما در قسمت ساده‌سازی پروسیجراست، اگر در وزارت مالیه شما کار کرده باشین، چون الکوزای صاحب گفتن که سیستم بسیار بغرنج است، و بعدم برمیگردیم که اتاق تجارت صنایع در قسمت ازی با دولت صحبت کرده یا خیر که تغییرات به قانون وارد کنن، شما چی کارا کردین؟ و آقای شفایام گفتن در قسمت صفایی که اگر امکانش باشه که شما معلومات بدین.
تشکر سنگده صاحب، سلام به شنونده عزیز برنامه عدالت و مبارزه با فساد تری و جناب الکوزای صاحب و شما سنجیده صاحب و تلای صاحب. گران رودن که دخ پرونه لگداری فساد سر مبارزه دی علی داری او دی ازادی راژیو پا گرد همکاری پا مخکیزی. سنجیده صاحب، پیش ازی که با سوال شما بیم، چون موضوع بسیار وسیع هست و متاسفانه ای که سر بخشای بحث می شد، و از یک طرف ما اگر برچم آوری عواید و عقض جواز و اینی گپا هست، خب چند مورد می خواهیم صحبت کنم. یک، اول کسایی که جواز می گیرن اینا کی هستن؟ وقتی که جواز گرفتن، اینا برای خود یک شخصیت پیدا کردن، اینا برای خود یک طرف معامله با دولت شدن که بروی یک پلان برای اینا جواز داده میشه، که طبیعی است اینا اساسنامه خود یا هر مراونامه که پای خود اینا ارائه میکنن مطابق شرایطی که از طرف اداره‌ای که برشان جواز میتن، اینا برشان میتن. جواز گرفتن، تعهداتم کردن در اوایل که ما به اینی تعهد خود عمل میکنم، اداره مربوطه هم قبول کردن که اینا باید برشان جواز بدن. مسئله اساسی در این است آقای سنجیده که اداره خوب قبول کرد تعهدات شخص، بالاخره برشان جواز دادن، این طرف معامله با دولت شد، برای خود یک شخصیت اینا قائل شدن. کنترل و نظارتی از این بخش بسیار مهم است. مسئله دیگه سنجیده صاحب که استفاده قانونی از مجواز بسیار مهم و اساسی است. مثلا الکوزای صاحب در صحبتهای خود گفتن که تا حد تجار هم ملامت است، و کسایی که در موج ششتن به عنوان مامورین خدمات عامه اونا هم ملامت هستند. که سوال آقای تلاش هم در این مورد بود که چطور ما میتونیم که حداقل اگر تجار ما ملامت است، یا امی مامور خدمات عامه را به این وادار میسازه که در مقابل پول کار خود خلاف قانون خلاص کنه، و یا مامور امی تجار وادار میسازه یک سهولت به یا مانی از امی شود. این مسئله است که ما چطور میتونیم که از این جلوگیری شوه، که یعنی دومی که امی استفاده قانونی از این جواز. ما شکایت داریم سنجیده صاحب که جواز دارن، مثلا یک مارکه را برای خود گرفتن، جواز دارن، اما با اونمو مارکه با اونم از گمرکات ما یک شخص دیگه میارن. طبیعی است که کسی که قانونی میاره ای شاید 10 روپا بوده د گمرک، و یک کسی که غیر قانونی د وجه میاره ممکن اونو 5 روپا بوده. چون راه های فرار از مالیات در افغانستان، راه های فرار از گمرک ها در افغانستان با فکر ما اگر اشتباه نکرده باشم هست. موضوع اساسی دیگه ای است جناب سنجیده صاحب که برای نظام ها، برای دولت ها دو منبع عایداتی بسیار خوب است که یک دولت و یک نظام میتونه که با پای خود استاد شود، یک دولت و یک نظام میتونه که پروژه های عامل منفعه خوبی را برای اجتماع خود، برای نسل آینده خود و به خاطر بهبود نظام خود اینا چی کنند داشته باشند که اول گمرکات است، دوم جمع‌آوری مالی است. مسئله دیگه که و هست آقای سنجیده و ای است که خب ما چطور یک سیستم خوبی دیگه داشته باشیم برای گمرکات خود که ما قانون داریم، قانون گمرکات ما داریم و قانون جمع‌آوری مالیات هم داریم که جناب الکوزای صاحب با باجزیات سرشان صحبت کردن، حتی سار فیصدی را جناب صحبت کردن. خب موضوع مهم دیگه جناب سنجیده صاحب، ما مثال ها بسیار زیاد داریم، وقت برنامه کم هست، مثلا جمع‌آوری
سر سوال شما بسیار دقیق هست، مشکلات هست که بعدا راجع میسازیم. بله کوزه
صاحب با سوال شما
مهم موضوعی که مشخص
هم با سوال شما مهم. یک مثال دیگه که شاید همی آگاهی جناب الکوزه صاحب شما اینا هم داشته باشن، شما می جمع‌آوری مالیه حداقل از این هتل هایی که محافل در اوج گرفته میشه، خرید و فروش املاک شما ببینین، خرید و فروش وسایل شما ببینین و اجناس قیمتی دیگه شما ببینین، پس در کدام وقت خوبتر میتونین که ما مالیه که در او حداقل دست نزنن، مثل که می برادر ما شفاهی از ولایت هرات اینا سوال داشتن که یک سیستم وصلی باشه، یک سیستم مرکزی باشه، یک سیستم اینترنتی باشه، مثلا در کشور ترکیه. خب من سر سوال شما سنجیده صاحب، ما دو سه برنامه قبل با می ارتباط یک برنامه داشتیم، اداره مبارزه با فساد اداری در بخش مالی دهندگان ریاست تدابیر جلوگیری ما اینا پیشنهاد داشتن که در سر ساده سازی پروسه ها ما کار کنیم، و بالاخره فکر میکنن که گفته شده بود که اسنادهای ما محرم هست و ما بعدن با شما در این مورد کار میکنیم و پروسی ازیرم تکرارن ما از برنامه امی آزادی رادیو آزادی گفته شده و وضاحت داده شده که امی پروسیجری ساده سازی چند مرحله داره و چطور ما میتونیم که در یکی داره ما پروسه را ساده کنیم.
ډیر زیات مننه خغل زاهد فضل هادی وردک وردک خغل وردک مهربانی خبرونه تخرج لاس
محترم کلو صبح سلامونه تاسو ته، محترم زاهد صاحب ته، درنو ملمنو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بوي.
ډیر زیات مننه مهربانی
مننه. نو زه په دومره ویا ما چې هر څوک په چا په کور کې یو لوخه مات شیم پلای په دولت راچیوي چې ولا دایمو لوخه دولت مات کو، په دولت کې مشکل نشته، دولت ټول د ملت کې کوم مشکل چې جوړ کړای دی د دولت د ملت ورته جوړ کړای کو، که یو تجار په حساب جوړوي دولت کې څخه مخه ونیسي، ځکه دا د تجار مخه خو نه نیول کی. نو د مو په نظر باندې درنو ملمنو نه دغه مو پښتنه ده چې یو په بل بخور نه راړي وو دغه پیسو چې پلاند دی داسې دغه تجارانو جوړ کړی دی چې کوم مالونه راوړي دی مالیات، ځکه زیاتره داسې تجاران شته چې هغه مالیه نه ورکي وي یا زورواکي وي یا واسطه لري یا بلري. نو څنګه کېدلی شي چې د دو تجارانو د دو مشکلو مخنیوی وکړو، په کوم نظر یې وکړو؟ ملت په دې کې همکاري ضرور ده، ځکه ملت خو یې نه کو همکاري. نو څنګه باید وشي چې د دغو یو مخنیوی داسې یو طرحه ورته جوړه شي چې د دو کور مخنیوی وشي؟
ډېر زیات مننه ښاغلی وردک. کور مو وطن الکوزی صاحب، تاسو د ښاغلي وردک پوښتنه واخیسته، که څه هم اوله برخه یې زما سوال سره ورته وه، هغه دا چې څنګه کولی شو د فساد سره د مبارزې په برخه کې د یوې فشار له قوې نه استفاده وکړو، تر څو یعنی په ټوله کې تجار څنګه کولی شي د یوې فشار قوې نه استفاده وکړي تر څو د فساد مخه ونیول شي؟ او بله برخه خو یې تاسو واخیسته.
بله، ښه داسې خبره ده چې دې کې شک نشته چې تجار، ما مخکې وویل چې تجارانو کې به دغې مشکلاتی شته دی، ولې نه چې تجار کې خپل وردک صاحب هم ته اشاره وکړه چې یو تعداد خلک تاسو چې نن داسې وګورئ په شپاړسو کالو کې داسې خلک تجار شول چې په پخواني وخت کې هېڅ تجارتي سابقه نه نیکه لرله نه یې پلار لرله، او حتی داسی خلکو مونږ ولیدل چې حتی داسی پټوکو کې داسې ویل چې دومره پیسې زمونږ په هیله کې هم نه راتللې چې اوس راسه دي. هغه ټول هغه خلک دي چې په نظام کې دي یا سیرت ارشد نظام کې غټ غټ خلک دي د شپاړسو کالو کې. او نظام خو ځکه ویو چې د نظام وظیفه د سکتور وظیفه او د خلکو وظیفه په اساسي قانون کې تشریح شوې ده. که څوک خپل اساسي قانون مني او د اساسي قانون په ارتباط باندې د دولت مکلفیتونه ترسره کړي او دولت کم مکلفیتونه د نظام د خلکو په مقابل کې د سکتور په مقابل کې لري هغه مشخص شوی دی. د دولت وظیفه دا ده چې نظام جوړ کړي، سیستم جوړ کړي، کنټرول وکړي او بالاخره د فساد مخه ونیسي، قوانین جوړ کی او دا قوانین باید سهلتري، اسانتري او په سیستم کې راغلي. که چیرته دولت د خپل قوانینو لپاره سیستم جوړ نکي، نظام جوړ نکي، ظرفیت جوړ نکي او یو قانون راوخلي، قانون خاص په کاغذ باندې نوشته شوی دی، اسی خبرې دي. عرض مې داده چې په لسمه، یولسمه او دیرلسمه ماده کې په مشخص ډول باندې د دولت مکلفیتونه په قانوني اساسي کې د سکتور خصوصي په مقابل کې پراته دي. سکتور خصوصي که چیرته وکړي چې یو تاجر فرزن ظلم وکړي، لکه د چې ویلې چې مالیه نه ورکوي، فساد کوي، دغه کوي، هغه خلک معلوم دي. څوک چې مالیه نه ورکوي، د ګمرک سیستم جوړ کړی دی، داسې کوډه هر مال چې بندر ته را رسیږي باید په هماغه ورځ باندې اسی کوډه ته ورسیږي. اسی کوډه ته چې ورسېدو دا سړی نشي ورکېدلی، نه جواز ورکېدلی شي. دا خو عادي سړی نه دی. مخکې زاید صاحب تشریح کړه چې جواز یو امتیاز دی، جواز یو 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 داس یو سند دی چې قیمت بها سند دی، د دولت یو بارزش سند دی. دا سند چې دولت د ته مجوز قانوني ورکی چې ته جواز دی، دا سړی الته ګرانټي ورکړی ده، الته ضمانت دی، الته کور په دولت کې ثبت دی، الته نور شیان د ټول شیان ثبت دي. دا سند دی، دا ورکېدل نه شي. کله چې پاسی کوډا کې د سیستم راغې، دا نه د مالیا نه تښتېدلی شي، نه د محصول نه تښتېدلی شي. اما هغه څوک چې په بندر کې ناست دی، زورور دی، رینجر موټر ورسره دی، شاته وکیل صاحب ولاړ دی، شاته وزیر صاحب ولاړ دی، شاته پخوانی قومندان صاحب ولاړ دی یا اوسنی قومندان ولاړ دی، هر څوک چې ولاړ دی، هغه په سیستم کې نه داخليږي، هغه قاچاق کوي. د قاچاق د مخنیوي وظیفه خو د تجار نه ده کنه، دا خو د تجار وظیفه نه ده چې قاچاق زونی زه راوزم زه به قاچاق مخه نیسم. د قاچاق مخه خو د سرحدي پولیسو وظیفه ده، د سرحدي قواو وظیفه ده، د ګمرک وظیفه ده، د دولت وظیفه ده، د والیانو وظیفه ده. بنان په دغه حالت کې د خبره چې ټول تجاران داسې دي، ټول تجاران داسې نه دي، زه په دې باور لرم. اما رالم په دې کې چې ستاسو د پوښتنې په جواب کې چې څنګه وکولی شو، اول زه وایم چې د مالیې په اغستلو کې فکر وکړو. جلالت مآب رئیس جمهور هر وخت دا خبره کوي او ټول دولتونه خپل خلکو ته دا خبره کړی ده او خپل مامورینو ته چې تاسو خدمات نه کوي. یو اداره چې د خلکو خدمات نه کوي ولې ته پیسې اخلي؟ یو شاروال چې زما خدمات نه کوي، ماته سرک نه جوړي، ماته ځای نه جوړي، ولې رانه پیسې اخلي؟ دا مخکې چې دغه د ایرات شفایي صاحب ویلي چې 3000 روپۍ رانه اخلي صفایي، دا ته صفایي اخلي، مالیه نه ده، صفایي ده. د کورونو مالیه ثابته ده، هغه بیخي رڼا ده. کور دې په کرایه ورکو، په $10,000 دې ورکو، د دې به ۱۰% ورکې دولت. هغه معلوم دی، قرارداد دې کړی دی، د رهنمای معاملات قرارداد دی، هغه به ته ورکې. دا تی صفائی غواړي چې ۱۰,۰۰۰ روپۍ ته اخلي. ته مالت څه خدمت کوي چې ۱۰,۰۰۰ روپۍ صفائی اخلي؟ دا یو. دویمه خبره دا ده چې دا مالیه چې دا اوس په افغانستان کې ورکول کیږي، د 40% مالیه مفادی دا زیاترینه مالیه ده په افغانستان کې. 40% د دوران د سرمایې نه چې مالیه مونږ ورکو، زه چې $10,000 په دوران کې واچوم او هغه په درې میاشتو کې راو باسم، $10,000 دې کې چې 10% زه وګټم، زمانه مالیه مخکې اغستل شوې ده، دولت خپل اغستې ده، ما بلاب کې ګټ او تاوان نه دی کړی، درانه مالیه اغستې، مالیه پیشکی رانه اخلي. تاسو باید پدې پوه شئ، د افغانستان خلک باید پدې پوه شي چې زمونږ نه مالیه دولت پیشکی اخلي، په قانون کې راوستلی ده. په هیڅ دولت کې، په هیڅ نظام کې، په هیڅ ملک کې داسې نه ده شوی چې تاله تاوان او ګټه نه ده معلومه شوی، تا نه دي څوک مالیه واخلي. مخکې زاید صاحب وویل چې سیستمونه، سیستم ډیر مهم دی. اوس پرزن په امریکا کې یا په نورو ځایونو کې چې دی، په مغازې له تزي، د مغازې مسله جدا ده، د تجار مسله جدا ده. مغازې له تزي دغه د اوبو بوتل د الکوزي اوبدي واټر دي دا چې تا اخلي الته قیمت په ډیټابیس کې معلوم دي چې تا ته په څو تمام شوې دي په 5 روپۍ 10 روپۍ ته تمام شوې دي دوه شل پیسه د دولت مالیه پکې ورچې خپل ګټه پکې ورچې فورا دلته سنجش کې دلته چک ورکې بل ورکې دا سیستم کې رااله دا په ډیټابیس کې رااله خو زمونږ ټول دکاندارانو کراچۍ په سر چې څوک شي خرسي خو ډیټابیس نه لري مون خو سیستم نه لرو مون خو سیستم نه دی جوړ کړی او مالی د امریکا په سطح جوړ کړی دا او سیستم هم وته د یو وروسته پاتې ملک په هیڅ جوړ
خو اساسي پښتنه دغه د الکوزي سیب تاسو تجار په دوه برخو وویشل یو هغه تجار دی چې قانون په ځان منی که خدای که بد هر ډول چې دی د قانون په ځان منی دی قانون تر سیوري لاندې عمل کوي او فعالیت کوي دومره برخه یا دومره کټګوري چې تاسو جوړ کړل هغه کسان دي چې اوغې د مالیاتو نن فرار کوي حتی په خپل په نظام کې دوی شریک خلک دي خو بل اخر دغه ډله چې د نیکو تجارو نوم بدوي دا باید سره توپیر سي دا باید سره جلا سي یا باید له دندې ګوښه سي یا باید د قانون تر لاندې تر چتر لاندې فعالیت وکړي تاسو د دغه تجارو د مخنیوي لپاره سيته چې تاسو ایجابي صلاحيت نه لرئ اما دا خو تاسو مسولیت ګرځي چې دا شریک کړئ د دغه موضوع د حل لپاره تاسو اقدام وکړي تر اوسه پورې اساسي اقدام سونه ده چې د صنعتي تجارت خونه همیشه دا وایي چې دغه برخه کې سونه لرو اما هیڅ یو وخت د تجارو اساسي ټو هغه ټولنه چې د دوی یو ایمال د فشار نه دی کړی چې دغه سونه حل شي هداقل تاسو کوم اقدام کړی چې دغه خط تجار او بد تجار سره جلاشی مالیاتونه تیخته لمنځلار شي نور موضوعات او سونه شي دي هغه ټول د قانون پر اساس باندې تر سره شي
بله منګه په هر وخت او زمان کې دولت ته منظم پیشنهادونه ورکړي تاسو خبرې وي چې اتاق تجارت او صنایع د افغانستان د شورای علي اقتصادي غړیتوب لري د سکتور خصوصي په نمایندګۍ هر هفته کې یو ځل د رئیس جمهور په مشرۍ باندې دا جلسه دایریږي په هغه کې مختلف مسایل دغه کیږي حتی تاسو د دې کال د دغه 1408 نوي کال په جریان کې ولیدل چې ما رئیس جمهور ته شکایت وکړو چې یو موټر خربوزي او اندواني چې مونږه د دغه نه راوړو د قندوز نه راوړو تر کابل پورې په 15000 روپۍ شاروالي او خازي اخستل کی خلکو خپل اندواني ډرایورانو ته په کرایه کې پرې خوستل او دوی و تختیدل همدغه شاندي بنان رئیس جمهور حتی ویډیو کانفرنس جوړ کو د ټولو ولایتونو سره تاسو به په یادی تاسو به لیدلې همدغه سکل د ټولو ولایتونو شاروالان او د ټولو ولایتونو قومندانان والیان او دایره وغوښته مونږ هم راغوښتل مونږ یو طرف ته ناستو د دولت کارکونکو بل طرف ته راستو دا ټول مسائل مویل وس د کې شک نشته دی چې دولت تلاش کړی دی دا مغه د فارق قانون جوړ کو وس مونږ غواړو چې نوې لایحه جوړ کو دا ټول شاروالي او دا ټول ټیکسونه په یو واحد مرکز کې به ګمرک کې زمنګ نواغستل شي ترانسپورت او شاروالي او نواقل او سرک او دا ټول ټیکسونه چې دي دا ټول قانوني ټیکسونه دي دا باید مونږ نه په ګمرک کې واغستل شي د وخت محصول په وخت کې په صادراتو باندې دې هیڅ دا ټیکسونه نه چې صادراتم تشویق شي مونږ موافق یو په دې باندې چې صادراتم تشویق شي امدارنګه مونږ د جمهور سدې موافقه ته ورسیدلو چې ټول حق ترازوګان ټول هغه ترازوګان چې دلته مشکلات مونږ ته ایجادي ټوناژونه زمونږ سرکونه خرافي د دې ګمرکاتو ته تسلیم شي ګمرکاتو ته تسلیم شل مګر دې پروسی ډیر وخونی وو دا اوس 15 میاشتې ونیولې دا اوس هم دغه مسله روانه ده یو ارس ته تاسو کوم چې هغه خلک چې غیر قانوني تجارت کوي او هغه په قاچاق او په زور باندې خلک راوړي هغه دولت ته معلوم دي دا خبره نه ده چې دا داسې پټه خبره ده تاسو ولید چې د افغانستان په شورا کې یو ورځ یو وزیر مالی ویل چې څوک څه کارونه کوي
بسیار زیات تشکر له کوزای صاحب ښکننده اس از ولایت هرات بفرمایئ سلام علیکم متاسفانه آوازتان درست نداریم اگر موقعتان تغییر بدین بله بفرمایید بله بله حال خوب شد
بله سوال ما سوال متوجه الکوزی صاحب تا ده
مهربانی
گفته که ده هرات موش کار کو موش پلا کار کو صاحب از اخپلا بچین یما انو پسا دیداری خو صاحب از او سر رسیدلې ده یو خو دغه مالیه چې د پردا تاجرانو باندې دا د خې ډیره ده باور دی وسه چې دا بارونه راځي او دوی مستوایي یعنی معنا سر باندې 16 لک روپۍ دی یا دې چې دونه زموږ مالیه شي او بل پر فساد و دې اندازې ته رسیدلې چې دغه کارګر بیچارهګان چې کار دی په ګمرکې دغه موز یا په ورځ 300 روپۍ دی په دې چې د رئیس صاحب د والي صاحب معنا سره والی صاحب ته ګلان شینی یا کومندان یې امیا صاحب ته هلته وتا جارو کی په دغه د کارګرو په موز کې شریک دی دغه سره معنا دی هلته کار کوي پیسې دلته د کارګر څخه اخلي او بل پر رئیس صاحب ته ګلان شینی هم په دغه شریک دی یعنی معنا دا د پوڅ خبره نه ده په دې والی صاحب مون خبر دی رئیس صاحب واه چې د کارګر د 100 روپو څخه معنا په 100 نفره کار کوي 200 نفره موز اخلي څل لپاره نور معنا حل ته دولت کار کوي د کارګر د پیسو نو چې په دغه کې هم دوغونه پساج نو بار د تاجر و د بل د بل په حال
نو ډیر زیاته مننه کوم ودان
ډیر زیاته جالبه او واقعا بد خبره ده دا خو گرچه د دولت په ارګانونو پورې اړه لري مستقیما په ګمرک پورې اما زه د غورور ته د دې اطمینان ورکوم چې ان شاء الله زه به دا مسله د خپل اتاق سره د خپل اتحادیې سره چې هلته موږ د اتاق د تجارانو اتحادیه لرو او په ګمرک کې موږ د رئیس د ګمرک سره ښه مناسبات لرو هلته په داخل د ګمرک کې د تاجرانو سرتاسري اتحادیه ده او هلته زموږ دوستان شته دي کدا سی وی چې مزدور 100 کسان کار کوي بارچین 100 کسان کار کوي او د 200 کسانو په کې د دوی په عوایدو کې شریکی دا ظالمانه ده دا واقعا ظالمانه ده او زه د غرور ته اطمینان ورکوم چې گرچه زه یو اجرایوي سړی نه یم مګر تاجر یم منګه به دا د ګمرک د رئیس سره طرح کو او ورته وبو کدا ظلم کیږي دا ظلم باید په کارګر باندې ونشي دا د دوی حق ده
بله ما هم ځینې موضوعات یادش کړي دي مخکې هم سنجیده صاحب تاسو لطف وکړه پوښتنه مو وکړه هغه د پروسو د ساده کولو په برخه کې وه الکوزي صاحب دوه مهمو عناصرو ته د سوداګریزو او د اقتصادي برخو کې اشاره وکړله چې یو نړیوال قوانین چې افغانستان ته راوړل شوي دي دا اصلا سازګار نه دي یا د افغانستان د جغرافي یا هر حالت سره په ټکر کې دي بل موضوع دا چې په افغانستان کې دوه سیستمونه فعال دي چې یو پخوانی او یو مدرن سیستم ده د سیستمونو په برخه کې متاسفانه تاسو د دوی سره هیا ګټ کار کړی دی دغه سیستمونو د علاوه لپاره چې اساسي شروع د قوانینو د برخه نه کیږي تاسو دا اساسه کړی دي بل موضوع زاهد صاحب چې په یاد مو وي په ټولنیزو رسنیو کې هتا په ځینو چاپیو تصویری رسنیو کې ویډیوګان خبرې شوې چې په ګمرکونو کې د تجارو نه پیسې اخیستل کیږي په ګمرکونو کې د تجارو نه ځینې تجار هغلته رشوت ورکوي هغلته پیسې ورکوي یعنی د فساد یو لوی لومه و چې په ټولنیزو رسنیو کې په نورو رسنیو کې خبرېدله نو په دې برخه کې تاسو کوم ایجاد کړی دي چې اساسا د دغه مالیاتو نه د تیښتې په برخه کې تاسو د فساد مخه نیولې وي یا د هغه ټوناژ بلند یا د ترازوګانو په برخه کې تاسو مخه نیولې چې ډېری ځینو کسانو ته منسوبېږي چې دا اصلا په حکومت پورې یا په دولت پورې اړه نه لري او ځینو شخصي جوړې کړې دي اساسا ستاسو اجرات او فعالیتونه
من تلس وړاندې زه مخکنی خبرې چې ما عمومي وکړل هغه سره رابطه پیدا سي ما مخکې څو خبر کړ جواز اخیستلو د جواز نظارت او یا مثلا د عایداتي سرچینې وګوري موږ په هر برخه کې قانون لرو او د قانون ارزښت تلای سپوږ وخت پیدا کیږي په ورټولنه کې چې هغه عملي سي موږ د قانون مقابل کې دوه مسؤلیت لرو یو مسؤلیت مستقیم دی یو مسؤلیت غیر مستقیم دی مسله دی غیر مستقیم دمغه عامه وګړو ته هم راځي کی او مسله دی مستقیم هر هغه څوک چې په رعایت باندې دی هغه مکلفیت لري د قانون هغه مسله دی مستقیم زه د تاسو سوالونو ته مرزم اما په ځینو خبرو کې زه د الکوزي صاحب سره موافق نه یم ګوره یو اداره جوړ سو په نوم د خصوصي سکتور د تجارانو چې جناب الکوزي صاحب مهال ته تشریف لري د دې کې ادارې د جوړښت لپاره طبي خبره چې ځینې امکانات یا د دوی د شخصیت د پیژندنې لپاره دولت هغه کوم قانوني هغه سیوغه وکړه رسمیت واخیسته جواز ترلاسه کړي د خپل جواز سره سم د خپل فعالیتونو سره ترسره آیا د خصوصي سکتور جوړښت په یو ټولنه کې تنها او تنها شخصي ګټې دي کومه ګټې هم دي؟ یو دوم، د خصوصي سکتور د جوړښت یوازنی هدف خپله ګټه ده که د نظام ملاتړ هم ده؟ بله، اساسي خبره دا ده چې دغه خصوصي سکتور د خصوصي سوداګرو لپاره چې کله جوړ سوی ده، مثلا دوی مشورتي غونډې لري، طبیعي خبره دوی به نور پلانونه هم لري، دوی به نور سټرکچرونه هم لري. موږ څنګه کولی شو چې تاسو هم په خپله خبره کې شروع کړه چې موږ د ځینو مشکلاتو چې هغه د ټولنې په اضرار دي، د ټولنې په ضرر دي، موږ دې مخنیوی وکړو. مثلا د موږ یو تجار د بې کیفیته مال راوړی دی، که هغه خوراکي مواد دي، که هغه درمل دي، مثلا که هغه نور تعمیراتي وسایل او تجهیزات دي راوارد دي، لس نفره دي، په لس کښې حداقل پنځه نفره بیخي دوی سکتور سره ثبت رجستر نه دي، یا پنځه نفره هغه تجار دي چې هغه د دې سویه نه دي چې حداقل په دغه پروسیجر کې ځان ثبت کړي، اما پنځه نفر خو دي دي. زه په عنوان د یوې ادارې د سکتور د خصوصي ما خپل مسؤلیت څومره ادا کړی چې حد اقل خپل تجار د څو لار نه زه وپوهوم؟ زی اول باید په دې تشویق کړم چې موږ باید تجارت قانوني کړو. په کوم وخت کې موږ قانوني کوی؟ چې موږ قانون عملي کړو، فرار د مالیاتو نه ونه کړو، با کیفیت مواد ځان ته موږ هیواد ته راوارد کړو، مثلا نور خپل مالیاتو کتمان موږ ونه کړو، یا مثلا هر هغه د موادو هغه اصلي بیلونه چې د هغې په حساب باندې قیمت ګذاري کېږي، دی مالیه کېده، موږ باید د دولت سره همکاري وکړو. دوم، که چیرې موږ په دې باندې خبرېږو چې د موږ یو تجار کتمان د مالیې کړی یا تخلف د قانوني کړی د دولت یا هر هغه مامور خدمات یا ما فرض مثال د هغې سره جوړښت وکړه یا مثلا قانون باندې عملي نه کړه، موږ څومره کولی شو چې حداقل دولت سره یا د ټولنې سره موږ ملاتړي وسو؟ بله اساسي خبره د تاسې د سوال ده چې دوه نوه قوانین دي چې یو اشاره ورته وسو، یو نړیوال قوانین دي چې هغه د جغرافیه موږ د ټولنې سره سازګار نه دي. بلې، کوم ښه قانون ده په یوه ټولنه کې؟ هر هغه ښه قانون ده چې په ټولنه کې چې د هغې د جغرافیې سره، د خلکو د مزاج سره، د حتی د سړې هوا او د ګرمې هوا، د ټیټې سطحې او د لوړې سطحې، د ټولو خلکو ادباو او د مزاجو او د سیستمو سره ده عیاري. د مثال په ډول ترافیکی ستونزې د افغانستان د امریکا قانون سیده به کېدی چې ترافیک قانون ډېر پرمختللی دی، نسي هوارولی. ولې نسي هوارولی؟ ممکن هلته به الکترونیکي کمرې، ممکن هلته به په هر جاده کې به چراغونه وي. موږ د برېښنا ستونزه لرو، موږ د فرض مثال د الکترونیکي کمرو ستونزه لرو، نو بنا ده د موږ لپاره ګټور تمام نسه. بل، په افغانستان کې تاسو ویلي چې دوه سیستمونه و، چې یو مخکینی سیستم ده، یو اوسنی سیستم. ګوري، سیستم داسې کوده، د دغه سیستم تر شا هم یو څوک ناست چې دغه سیستم مخکې به تللی سي. سید، زه راځم د مانه دغه مامور د خدمات یا ما د خلاف د قانون تقاضا کوي چې مثلا تا راوړي د قلمونه د قلمو محصول یا تا باندې چارج راځي لس روپۍ، اما د اوبو راوړي د اوبو پنځه روپۍ راځي. راځه ته داسې وکړه چې اوبه به زه تا ته په کتاب کې ورسوم، ته ماته پنځه روپۍ ماته راکړه، پنځه روپۍ به زه تا ته په کتاب کې ورسوم. دغه مامور خو خدای مکه دغه تخلف وکړه، ایماني وجدان دی. اما زه من حیث د یو تجار ما یې څومره جلوګیري کړې ده؟
نو
بله اساسي خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې له فساد سره مبارزه وکړو. طلای صاحب، دا خبره ما په اکثرو خپرونه کې د همدې ساس راډیو لارې کړې ده. هغه هیوادونه چې نن ځان لپاره ویاړ ګڼي چې موږ له فساد سره مبارزه کړې ده، موږ د فساد کچه ټیټه کړې ده، دا په تنهایي سره یوې ادارې یوه وزارت نه ده کړې. دا تجار هم له فساد سره مبارزه کړې ده، عامه وګړي هم له فساد سره مبارزه کړې ده، او هر چا او هر ادارې هر وزارت له فساد سره مبارزه کړې ده. او د فساد سره مبارزه جناب طلایي صاحب، زه بیا هم درته وایم، په تنهایی سره ناشونې ده، او که شونې هم
زمانګیره ده. ډېره زیاته مننه ښاغلی الکوزی، تاسو خپل مسؤلیت څومره ترسره کړی؟
عرض مې دا دی چې خبره داسې ده چې قوانین موجود دي، دا د سکتور وظیفه نه ده چې د فساد مخه ونیسي. د دولت وظیفه ده، د پولیس وظیفه ده چې غل باید ونیسي. قانون کې اساسي قانون زمونږ استاد د فرغ
او یا حتی هغه اداره چې زید صاحب
خو خیر هغه لا په دویم قدم کې ده. مونږ که څوک بې کیفیته جنس راوړي هم لابراتوار شته، مربوطه اداره مسؤوله ده، وزارت صحت عامه ده، نور مستندر ده، هغه ورته سرټیفیکیټ ورکوي چې دا صحیح ده، که غلطه ورکوي خو دی ورکوي. دې کې هېڅ شک نشته دی. په امریکا کې هم خلک مالیه پټوي، په جرمني کې هم خلک مالیه پټوي، خو دولت خپل قوانین جوړ کړي، خپل کنټرول د دولت په لاس کې دی. نظام دولت جوړوي، سیستم دولت جوړوي، دولت سیستم جوړوي، هغه په خلکو تطبیقوي. یو قانون چې راوباسي د قانون په مقابل کې به هغه پر تدابیر نیسي. دا صحیح خبره ده، دا عاطفي خبره ده چې باید موږ د وطن سمینه ولرو، او موږ ته وطن ګران دی، په وطن دونه راته ګران دی چې دغه دولت وزیران چې دا اوس ناستي 50% کورونه په خارج کې دي، خو زه سرمایه لرم، زما په کور دلته دی، زه فابریکا لرم، زما کور دلته دی. دومره راځي چې په عمل کې وي چې وطن پرست څوک دی. دا وزیر صاحب وطن پرست دی، همدغه سړی چې د په اداره کې کار کوي د کور چیرته دی؟ دغه غټ سرمایدار، دغه تجار، دغه دولت سړی تجار خو خپل پیسې راوړي دي، دلته خپل سرمایه چول، خپل غوخي راوړي دي. ته پیږي تنها په 1989 کال کې تر اوسه پورې 50 نفر تجاران اختتاب شوي دي په ټول افغانستان کې. په دې کې 10% حلال شوي دي، ګوتې ول خلکو راوړي دي. دا ټول هغه ستونزې دي چې شته دي، اما تجار به هم خپل پیسې راوړي دي، دلته سرمایه گذاری کړي ده. زه دا نه وایم چې موږ د یو لاس نه ټکېږي. د فساد په ضد مبارزه د ټول افغانانو، د مولا نه نیولې، د یو عادي شخص نه نیولې، تر ټولو پورې زموږ وظیفه ده. مګر عوامل معلوم دي، د فساد عوامل معلوم دي، دغه ورکوټي عوامل چې دلته اوس پرځن. دغه یو مسله پیدا شوله چې دا تو ګوره چې سل کسه کار کوي 200 کسان ته معاش اخلي، دا څومره بده خبره ده. عرض مې دا دی چې دولت چې خپل ځان پاک نکی، او دولت سیستم جوړ نکی، او په سیستمونو باندې لکه زاید صاحب چې ویلې چې په امریکا کې کمرې دي، مسائل دي. زمونږ یو تجارو په جرمني کې راپور غلط ورکو، 11 میلیونه یورو باقی شو، ټوله سرمایه ته لاړه. سیستم موجود دی کنه؟ دلته سیستم نشته. مونږ ویو چې دا قانون دا زه چې وایم چې ثابته مالیه واخلی د دولت په ګټه ده، تر هغه وخته پورې ثابته مالیه واخلی چې تاسو نظام نه دی جوړ کړی، تاسو سیستم نه دی جوړ کړی. ته ولسوالۍ ته تللی نشي د امنیت د لاسه، ولایت ته په تیاره کې ځي، او ته د امریکې یا د جرمني سیستم په افغانستان کې تطبیقې دا نه تطبیقېږي. دا فساد به وي تر څو چې مونږ خپل کور کې خپل فکر ونه کړو چې مونږ په کوم موقف کې یو. زمونږ اجتماعي موقف څه رقم څه دی، امنیتي موقف هم څنګه دی، سیاسي موقف هم څنګه دی. هغه مشکلات، هغه چالشونه، هغه ننګونې چې اوس د نظام په مقابل کې خپل د نظام خاوندانو راوستلي دي، د نظام نه بیرونو خلکو نه دي راوستلي، نظام یې د سوال لاندې راوستلی. بنان زما هیله دا ده چې دا صحیح خبره ده چې تجار کې به مشکلاتي راځي چې سیستم جوړ کړو، په سیستم کې داخل شو، او بیا که سیستم جوړو د سیستم د تطبیقولو قدرت لرو. خلک د برق محصول اغستل، د برق زورور خلک دي، تجار خو ورکی، فابریکه دار خو ورکی، تا خو ورکړی دی، تاسو ناستی وی دلته ټول د برق بل ورکړی. هغه څوک چې شکایت کوي چې برق بل چا نه دی ورکړی، خو د دولت خلکو نه دی ورکړی، په میلیونونو افغانۍ باندې د دولت برق نه ورکوي. بنان اول سیستم جوړ شي، بیا د دې سیستم د تطبیقولو امکانات د دې دولت سره شته، دا دولت دغه سیستم تطبیقولی شي، د تطبیقولو اراده شته، اراده به وي، امکانات شته. ښه نه ده چې دا مسله دلته سیاسي کو، اما عرض مې داده چې تر هغه وخته پورې، بیا هم عرض مې داده چې تر هغه وخته پورې چې موږ سیستم جوړو او موږ واحد نظام راځي، ثابت مالیه د افغانستان په ګټه.
ډیره زیاته مننه. د بې فساده او د فساد څخه تش هیواد په هیله د نن ورځې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. له درنو مېلمنو او له تاسو اورېدونکو ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. د راتلونکې اونۍ خبرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ په دې اړه خپل شکایات او یا هم ستونزې له موږ سره شریک کړئ. تر راتلونکې اونۍ خبرونه پورې تاسو په